درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د مریض دیار لسوه نه نیوی د اسد دولسم او د میلادی 2000 شلم د اگست دوهمه. لدی شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د اوربند د دوام د غشتنو او نورو موضوعاتو تفصیل لري. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ناتو غوښ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی، او د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو په مشهد غوښ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه حدس ستایلی چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمولو او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 40 ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړی شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولس مشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
پروسه تعیین معاونین زن در 34 ولایت
دی. وی په 40 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي، که خدای کول د یو کمیسون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شوولی و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې وویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کس پرون ماښام د جلال آباد په مولوي خالص فامیلوی کې وژل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نقدي او نورې ضروري مرستې وشوې. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د والي ویاند عطاءالله خوږیاڼي پرون شنبه ناوخته آزادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والي په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټه سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نغدي مرستې هم ترسره شولې، او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپنا په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلابونو کې د 4 ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. د والي ویاند وایي په سیمه کې یوه ټیم ته دنده سپارل شوې چې د زیانونو د معلومولو لپاره سروې وکوي. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
یو مدنی فعال چې عصمت الله سلام نومېدو، ځاندړ ولسوالۍ خوځیو کلی ته چې یعنی خپل کلی ده، هماغه کلي ته پر لاره وو. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم ورسره وو، په شهادت یې رسولی ده.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې یا کوم کس په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د هندوستان پولیس وایي 25 مشکوک کسان د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولی دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه نه شپیته کسان په پنجاب ایالت کې مرشوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بی کیفیت الکولو د چلو لکبله د نه شپیته کسان مړینه تایید شوی، خو ځایی رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه شوه. د چرنوبل په نوم تلویزیونی سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ اجازه وګټله. دغه سریال د سکای تلویزیون لخوا په پنځو برخو کې د پخوانی شوروي اتحاد په دوران کې په اوکراین کې د 1988 میلادي کال د چرنوبل د اتمي بټې د غمیزې په اړه ده. بریتانیایي فلمي لوبغاړي جارت هاریس په دغه سریال کې د خپل غوره رول له کبله د شهو نرمن جایزه واخیسته. او روسی دیپلوماتانو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له قراردادیانو سره د منسک په زندان کې وکتل. دغه کسان په بیلاروس کې د اگست پر 9 د ولسمشر تر پلان شوی ټاکنو مخکې د بیسباتې د هڅو په تور نیول شوی دی. په منسک کې د روسیې د سفارت د کنسولګری غړیو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له درې دیش نیول شوی قراردادیانو سره وکتل. کرملین د دغه کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د دوی نیول کېدلې غیر منطقي بللې دي. کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل دا ټول کسان د روسیې وګړي دي، خو اوکراین هم ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د دوی وګړي هم شامل دي. واګنر ډله د روسیې یو ملیشه تنظیم دی چې ګمان کیږي یوګنی پریګویژن یې مشري کوي. دی د روسیې یو بانفوذه شخصیت ګڼل کیږي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 پښ نیو او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. نن د لوی اختر او اوربند دریم ورځ ده. ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزي دوه غشتنه کوي.
که خلکو سره شکو خپل ولس سره شکو او د وژنو مخ نیسو ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو له حکومت د نشه موادو د خرڅلاو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه کوي.
تاسو مو شکایتونه پراته دي ګوتمور لګولې دي دا ټول خوش یا به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم دا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
نور مسایل هم لرو. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسلو ته کتنه کوو. رابشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د درې ورځني اوربند غزیدو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبرې شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوي اوربند درېیمه او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند د اوږدېدو غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بیلابیلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر دریمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند دریمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بیلابیلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوي دي، او هم خپل منزل حکومت او نورو ځی دخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي. چون د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 میلادي کال د کوچني اختر په دریو ورځو او په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی وو. او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غزیدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره چهار شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو ترڅنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېیمه ده د تمدید یا غزیدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستي، حکومت دې پر خپل ځای ناستي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عینن لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غزیدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتګ سره طالبانو اوربند اعلان کړو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تمې پیدا شوی دی چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم دی غزنی ولایت اوسیدونکی. د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې څوارلس کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غزیدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
تاسې اوریدونکي څه تمه لرئ چې دولت او وسلوال طالبان به د اوربند د غزیدو پریکړه وکړي او کنه؟ که په دې اړه نظر لرئ د افغان بیسیم د تسوات لشمیرې له لارې راواستوئ. نشایانو نه یوازې خپل ژوند او روغتیا له خطر سره مخامخوي، بلکې نورو خلکو ته هم زیان اړوي. دا موضوع به د اروزګان په یوه راپور کې واورئ. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله غیش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر درې تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله غوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډیره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانونه په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او لبلې خوا سختریزي او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانون عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله د ناامنۍ اورته لمن وهل کیږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړي چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوبلي واوښتي. دواړو رسپانو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدا کلوسوالي کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. له دې پیش وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. د ترینکوټ ښار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشه یي مواد پکې خرڅیږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کمانډانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او وسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د وزارت توتونی ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته ویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې پر وړاندې ورځې په مخدره موادو روش دي کسانو کور لوټلی دي. دیوای کڅ هم په نشیتو کروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشیتو کې وروش د کس تر سترګو کیږي ځکه په دغه سیمه کې د نشیتو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشیتو کې پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغه لته د سبزی یو هټي هم لري. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د نشیتو کو د یادو مرکزونو پاړی په څو ځلی ولایت مقام او امنی کمانډانی ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي خو وايي تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اوریدلی. دی وايي په دغه سیمه کې په نشیتو کو روش د کسانو دی حالات تر سوالي چې ارسوي خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کاډه سي.
تازه مشه شکایت له پراته دي ګوتې مور لګولې دي دا ټول خو شي به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې کې دولت موږ ځغ نه دایره بدلی کني یغلی سونه وسمه پراته دي دولت هم مور کړي چې دا خلک باندې کې یا ګسر سرای نه ورونړ یا ګسر کور ور وسوځي ولا سودونی زوار او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور املاکي دلته د خپل فاری ته د دغروینانو د لاس موږ نه سټولې خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي تو کوروش دي نسی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش دي کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دي چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسیون جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړیږي. د دې وزارت وایان صابر مومن د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی چې د تدفین مراسمو لپاره یو کمیسیون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شیر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پریښودل.
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو. یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو او نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي. که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي.
د روسیې په خبروفس کې د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. په دې تړاو د روسیې د لرې ختیځ په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
د روسیې د لرې ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخواني والی سرګی پورګال په ملاتړ په دې ښار او د روسیې د لرې ختیځ په نورو ښارونو کې مظاهرې کیږي. سرګی پورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل
сейчас просто об нас вытирают ноги
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي. خپل پښې په موږ پاکوي. زموږ انتخاب یې لمن زوړی او هڅه کوي چې د خپل لوبي قانون پر موږ وتپي خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمایز بیرغونه او شعارونه لیږدول د محلي حکومت د دفترونو لمخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونیو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 1000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لرې کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبرو کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور ولادی وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو شهرونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبرو شارک پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیته الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. او د چورنبل په نوم تلویزیونی سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ. ورپسې هم ستاسې ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې مو راستولي.
د ژوند رنګونه
زمانم زهرا د کابل ولایت نه.
زهرا جان اختر دې مبارک شه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته مبارک شه.
ښه زهرا جان، نن چې دریم ورځ د اختر ده، دا دوه ورځې دې څنګه تیرې کړې؟
دوه ورځې مې ډیرې ښې تیرې کړې. اما کره مې لاړم، بیبي کره مې لاړم، بلې بیبي کره مې لاړم، ډیر ساتم تیر شو.
اختر دې جمع که نه؟
او ډیر مې جمع که. اما نام جم کرد، کاکا نام جم کرد، ماما نام جم کرد، بیبی نام جم کرد، بابا نام جم
کرد. دختره چی جم کرد؟ دا پیسی بیا چکه؟
دا پیسی مکتب تا کتابون اخلم، کالی اخلم، بکس اخلم، تکره اخلم.
او سو مکتب رخصت نده؟
رخصت ده، وقتا چه قرنطین خواهش بیا شروع کیگی مکتب.
لوی اختر ده خواهیگی که وڑکه؟
دوره می خواهیگی، لوی اختر می قربانی خواهیگی، وڑکه اختر می پا روژه می خواهی، چه روژه خلاصیگی.
از اینگه قربانی مکره واسه کال کنه؟
نه، قربانی نه وکړی و. پلار می بیکاره و وظیفه رخصت و او قرنطین و قربانی نه وکړی.
کالی دم ماشاءالله نوی دی، مبارک دی شه کالی دم.
ډیر ډیر مننه. او دا مې د اختر کالی دی.
څنګه اختر کې چې ډیر خوښیږي چې بیګه؟
اختر کې مې ډیر خوښیږي چې لاړ شم بیبی کره مې، او ډیر مې خوښیږي چې لاړ شم باندې سمفیانو سره مې اختر مبارکي وکم او خوشحالي وکم، مستی وکم او پیسې جمع کړو. اختر مې د دې خاطر خوښیږي.
ډیر ښه. نو دوستان ته څه ویل لري؟
دوستان ته دا ویل لرم چې اختر په ورځ باید کم خوراک وکړي، شیرینی چې راوړه باید عملی وانه چي. کله چې میلمانه لاړل بیا په آرامي خپل شیرینی وخوري.
او که چیرته لاړل؟
او که چیرته لاړل چورکان مې نه کوي.
ډیره مننه ګرانې.
تاسو نه مننه.
اوس هم هغه پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې مو راستولی دي. او د اوربند په اړه مو نظر څرګند کړی. اکثره اوریدونکو د اوربند تمدید غوښتنه کړې، خو په عین حال کې اکثره نه هیلي دي. سمیع الله د هلمند له ولایت لیکي دا اوربند نه غسی شي. تیمور جهانګیروال له کندهار ولایت لیکي له دواړو خواو نه هیله ده چې اوربند تمدید کړي، او ځکه چې دا د افغانانو د ژوند او بقا مسئله ده. عبدالباقي له زابله لیکي دا د پاکستان په لاس کې ده چې اوربند تمدیدیږي او کنه. مروه زخمی له کندهار لیکي اوربند ته خوشاله یو، مګر طالبان سوله نه کوي. دوی په دې تمه ناستي چې امریکایان ووځي، بیا به دوی پر افغانستان خپله ولکه ټینګوي. بشیر حبیب زایل له ازري ولسوالۍ لیکي که چیرته اوربند وغځیږي د افغانانو ترمنځ به خبرو ته لار هواره شي. احسان الله بتاش له کندهار لیکي که اوربند وغځول شي دا به ستر ویاړ وي، او د طالبانو حکومتي چارواکو لپاره به ولس ته نیکمرغي په برخه شي. حکمت الله تماس له نادالی ولسوالی لیکي روان اوربند افغانانو پښوان کې یو نوې بدلون وو. طالبان باید افغانانو د آرامۍ لپاره روان اوربند تمدید کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید پر روانونه کې د سولې خبري پیل کړي او د اوربند موده تمدید کړي. ګل زمان کمال زی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشان د پاکستان لاسپوڅي دي ځکه چې ک دوی د پاکستانی بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. بل اوریدونکو غلام سرور نبی زوی لیکلی دی هله ده چې دواړه خواوې د خلکو غوښتنه ومني او اوربند ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبرونې دوام لري. په اوس په هم جاوید نعیمی بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین.